السلام علیکم ستریم شه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانکزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم پیل په خبرونو باندې کوو د پاکستان په ګوادر کې په چینایي انجنیرانو حمله شوې ده یو امنیتي سرچینې نن مشال راډیو ته د نوم د نخبرولو په شرط ویل چې حمله د چینایانو پر وړوندکو ګاډو شوې ده د امنیتي سرچینې ادعا کړې چې د برید په وخت دوه وسلوال وژل شوي او درې نور ټپیان دي دغې سرچینې زیاته کړې چې په حمله کې درې امنیتي سرتیري هم ژوبل شوي چې د یو حالت ښه نه دی له پاکستانه ازادي غوښتونکي وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمي د برید ذمهواري منلې چارواکو دا نه دي ویلي چې آیا چینایي وګړو ته څه زیان رسېدلی که څنګه چین په ګوادر کې د پاکستان اقتصادي راهدارۍ پروژه کې ګڼ کارونه پر مخ بیایي دلته د چین انجینران او مزدوران کار کوي چې بلتون پالې وسلوالې ډلې د ځایي خلکو د وسایلو لوټل بولي دې ډلو په بېلابېلو وختونو کې پر چینایي او پاکستان امنیتي ځواکونو خونړي بریدونه کړي دي د ملګرو ملتونو امنیت شورا په خپل تازه راپور کې د داعش خراسان څنګه په افغانستان کې او سیمه کې تر ټولو جدي تراګریز ګواښ بللی دی دا راپور چې پرون خپور شو پکې یادونه شوې چې د داعش خراسان څانګې په افغانستان کې دننه خپل عملیاتي وړتیاوې زیاتې کړي او تر خوا یې د غړو شمېر له 4000 تر 6000 کسانو رسېدلی د ملګرو ملتو د امنیت شورا په راپور کې دا هم راغلي چې په افغانستان کې له ناټو پاتې وسلې چې مخکېنو افغان ځواکونو ته یې ورکړې وې د داعش لاسته ورغلي د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت را روانه سې شنبه پر افغانستان د طالبانو د ولکې بیا ټینګولو د دوو کلو پوره کېدو په مناسبت په هیواد کې عمومي رخصتي اعلان کړې طالبان چې حکومت یې د یو هیواد لخوا هم په رسمیت نه دی پېژندل شوی دا ورځ د خپلې بریا په توګه په داسې حال کې لمانځي چې لا یې هم نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې دغه راز یې د ښځو او نجونو پر مخ د پوهنتونو دروازې هم تړلې او ښځو ته اجازه نشته چې په غیر دولتي نړیوالو او کورنیو ادارو کې کار وکړي او د ملګرو ملتو په ادارو کې هم د دوی د کار مخه نیولې ده د امریکا د متحده ایالاتونو د هوایی ایالت په تاریخي خارګوټي ماوي کې د ځنګله د اور لګیدنې په پیښه کې د مړو شمېر نه اتیاو ته زیات شوی دی چارواکو پرون وویل لا هم په نورو کسانو پسې د پلټنې عملیات روان دي دا په یوه پیړۍ کې د امریکا په ځنګلو کې د اور لګیدنې تر ټولو خونړۍ پیښه ګڼل شوې د هوایی والي جاش ګرین نن ویلي په ویست ماوي کې د دې اور لګیدنې له کبله چې تېره جمعه پیل شوې لږ تر لږه 2200 بلډینګونه یا زیانمن شوي یا هم نړېدلي چې 6% یې د استوګنې ودانۍ وې ویل شوی دغه اور د 6 میلیارد ډالرو په ارزښت زیانونه هم اړولی دي او نن سهار وختي د سوریې له پلازمېنې دمشق د باندې د وسلو د زیرمې په یوه ډیپو کې چې د ایران پلوه ملیشو په کنټرول کې ده چاودنه شوې ایف پی ا فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې په لندن کې د دیره د سوریې د بشري حقوقو د سار ډلې ویلي د چاودنې علت معلوم نه دی خو د سوریې په لس کلنه کورنۍ جګړه کې اسرائیل په سوریه کې دننه په سلګونو هوایي حملې کړي دې ته ورته وروستۍ پیښه تېره دوشنبه شوې وه چې د سوریې دولتي رسنۍ وویل د اسرائیل په هوایي حملو کې د دمشق په شاوخوا کې سیمې وویشتل شوې او د سوریې د پوځ څلور سرتیري دغه راز دوه افراطي وسلوالې وژلې دي خبرونه مواردل کولای شي د دوه خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په پاڼه ازادي رادیو دات کام کې ولولې ور بشو د پروګرام د مطالبو معرفي ته د ملګرو ملتونو امنیت شورا د داعش په اړه تازه څرګندونه کړې
د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي په ولسم راپور کې چې امنیت شورا ته یې ورکړې راغلي داعش خراسان څانګې په افغانستان کې خپلې عملیاتي وړتیاوې زیاتې کړې دي او تر خوایې د وسلوالو او د کورنیو د غړو شمېر له 4000 تر 6000 کسانو پورې اټکل شوی دی
په دې اړه به تاسو ته مرکه هم ولرو چې داعش اوس د افغانستان او په ټوله سیمه کې څومره ګواښ رامنځته کړی دی په دې اړه هم تاسو ته یو مفصل ریپورت لرو چې د طالبانو حکومت د دې سربېره چې د نجونو تعلیم یې بند کړی دی تر خوا یې د زرګونو دیني مدرسو د رامنځته کولو هوډ ښودلی
د کوچنیانو د مدرسو دپاره موږ کودونه درکوو څوډې مدرسې تاسو جوړوئ په ولسوالیو کې لس مدرسې جوړې کړي په هره ولسوالۍ کې
د سنگر ساپی په نوم دی یو ځوان افغان کیسه هم درته لرو چې لملګرو سره په ګډه په بلجیم کې د یو رستورانت په جوړولو سره 1300 کسانو ته د کار زمینه برابره کړې.
بلجیم کې نن سبا ډیر مشکل د کار پیدا کول هوټل کې اوس دغه 1300 کسانو او ټول افغانانو ته زمینه مساعد کړې ده.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
را به شو. اول مطلب ته د ملګرو ملتو امنیت شورا په خپل تازه راپور کې د داعش خراسان څنګه په افغانستان او سیمه کې تر ټولو جدي ترګریز ګواښ بللی. دا راپور چې پرون خپور شو پکې یادونه شوې چې داعش خراسان څنګه په افغانستان کې درنه خپل عملیاتي وړتیاوې زیاتې کړې او تر خواهې د غړو شمیر له 4000 تر 6000 کسانو رسیدلی دی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په راپور کې دا هم راغلي چې په افغانستان کې له ناټو پاتې شوې وسلې چې مخکینیو افغان ځواکونو ته یې ورکړې وې د داعش لاسته ورغلې دي. جزئیات د امید زهیرمل په ریپورت کې.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د داعش خراسان څنګه فعالیت زیاتېدو ته اندېښنه ښیي او وایي د دې هیواد وضعیت لا پسې پیچلی شوی او سیمې او نړۍ ته یو ګواښ رامنځته کړی دی. نړیوالې سولې او امنیت د داعش لخوا د متوجې ګواښ او ورسره د مبارزې په اړه د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي په 18 راپور کې چې امنیت شورا ته یې ورکړی راغلی، داعش خراسان څنګه په افغانستان کې خپلې عملیاتي وړتیاوې زیاتې کړي دي او تر خواهي د وسلوالو او د کورنیو د غړو شمیر لسلور زرو تر شپک زرو کسانو پورې اٹکل شوې ده. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړ، خو وړاندې یې تل ویلي چې دوی په افغانستان کې داعش ډله ځپلې ده. د امنیت شورا په نوي راپور کې د طالبانو د ادعا برعکس د دې سازمان د ځینې غړو هیوادونو له قوله لیکل شوي چې په بلخ، بدخشان او بغلان کې د طالبانو په لوړ پوړو چارواکو د بریدونو په پایله کې د دې ډلې مورال لوړ شوی او له دوی سره یې د نورو وسلوالو جذب زیات کړی دی. راپور کې دا هم راغلی چې په افغانستان کې له داعش خراسان څنګه سره د ختیځ ترکستان اسلامي غورزنګ اړیکې جوړې کړې، دواړو ډلو په مشترک ډول خپل تبلیغاتي پوسټرونه خپاره کړي او آن د دې غورزنګ یو شمېر غړو د داعش خراسان څنګه عملیاتو کې هم ونډه اخیستې. موده وړاندې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی هم د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون سره مرکه ویلي و چې وروستیو کې په افغانستان کې بریدونه د بهرنیو کسانو لخوا شوي دي. حخوا د امنیت شورا په راپور کې دا هم راغلی چې د هند په نیمه لویه وچه کې د القاعده یو شمېر غړي له داعش سره همکاري ته لیواله دي. امنیت شورا ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي په راپور کې وخت تر طالبانو له بیا ځلي رسیدو وروسته په افغانستان کې وسلو او نورو پوځي تجهیزاتو ته د داعش خراسان څنګه په لاسرسي هم اندېښنه ښودل شوې. راپور کې لیکل شوی دوی ته رسیدلي معلومات ښایي چې مخکینیو افغان ځواکونو ته د ناټو لخوا ورکړل شوي وسلې او پوځي تجهیزات د پاکستاني طالبانو لخوا داعش او د ختیځ ترکستان اسلامي غورزنګ ته ورکړل شوي دي. خو د طالبانو حکومت موده وړاندې په یوه اعلامیه کې له افغانستان د وسلو د قاچاق موضوع رد کړه. امنیت شورا ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي په راپور کې اوس مهال د داعش تر ټولو ستره جګړه ایزه تګلاره ځانمرګي بریدونه ښودل شوي، خو د دې یادونه هم شوي چې دا ډله اوس مهال په خپلو جوړښتونو کې د ماهرینو یوه تش په نامه کمیټه جوړه لري چې د بریدونو لپاره نوې لارې لټوي. په افغانستان کې وخت په وخت د بیلابیلو بریدونو مسؤلیت د داعش خراسان څنګه منلی دی او طالبانو هم د دوی پر مرکزونو د عملیاتو خبرونه خپاره کړي دي. که څه هم د داعش ډلې مشران په پرله پسې ډول ووژل شوي، خو امنیت شورا وایي دا له وخته وړاندې ده چې د دې کسانو په وژل کېدو سره د داعش د عملیاتي اړخ د کمزوري کېدو په اړه ډاډ ورکړل شي.
د داعش په اړه مو ریپورت واورېده چې د ملګرو ملتو سرمنشي پرې اندېښنه ښودلې، ویلي چې په افغانستان کې خطر لا پسې زیاتېږي. په دې اړه یو مرکه لرو. زموږ همکار محمد خاطر پردیس د چارو لکتونکي ښاغلي صلاح الدین سیدی سره مرکه کړې او دا پوښتنه ترې کړې ده چې داعش اوس وخت د افغانستان او په ټوله کې سیمې او نړۍ ته څومره جدي ګواښ دی.
مطمئنا دا خپل تاثیرات لري، اما د ویلو وړ ګڼم چې دغه خطرات وجود لري او مختلف هیوادونه یې د خپلو اهدافو د ترلاسه کولو دپاره هم کاروي، اما په طبیعي شکل باندې هم دا ځواکونه او د هغه یو سلسله منطق د خبرې وجود لري چې په دې عرصه کې د مختلفو وسایلو نه کار اخیستل دلته منطقوي ساختارونه د امنیت سره کېناستل او جوړېدل او د هغه په نتیجه کې دې مسالې ته پام کول چې دا مسله جدي مسله ده. زه مطمئن یم چې دا هغه نقاط دي چې باید ورته توجه وشي او لازمه پاملرنه ورته و وکړش.
طالبان ادعا کوي چې داعش ریښې په افغانستان کې لمنځه وړي دي، خو ملګر ملتونه بیا دا یو جدي ګواښ بولي. ستاسو اخیستنه له دغه وضعیت نه څه ده؟
داعش د چا په وچ لیکې نه دی لیکلی، داعش عقیده ده. طالبانو یو سلسله برنامه د داعش د او د نورو افراطي ډلو د برنامو سره په ډېرو مواردو کې همغږي کوي. په دې کې شک نشته دی چې په 15 د اگست 2023 کال کې چې کله طالبان په قدرت رسیدل، پاکستانی استابلیشمنت وتوانېد تمام هغه ځواکونه چې د جمهوریت په ړنګولو کې وکارول شي وکارول. اما په مطمئنه توګه ویلی شم چې دا حملات په دې چې هغه پخواني وظایف چې په افغانستان کې ونشته بیرته په پاکستان کې قوت ومومي. اما دا تشویش په یقیني ډول شته دی او تر ډېره حده پورې د نړۍ نه جزیه هم اخیستل کېږي په دې نامه باندې چې موږ لا تر اوسه پورې ته داسې حرکتونه شته دي، موږ ته باید پیسې راکړ شي، خصوصا د پاکستانی استخباراتو علاقات. دا تمام هغه شیان دي چې په انفرادي شکل، په جزئي شکل، په جزئیاتو باندې ورته تک پکار دی.
سید صاحب، آیا تر اوسه طالبان د داعش په ځپلو کې بریالي وو یا بریالي دي؟
تمام خبر یاستو چې دلته او هلته یو سلسله تصادمات د طالبانو او مثلا د حزب اسلامي او د داعش ترمنځ راغلی دی. مطمئنا یو سلسله همکاري چې د طالبانو لخوا د نړۍ سره وجود درلوده او یو سلسله عملي کارونه د داعش د برنامو سره مطمئنا د طالب برنامه داخلي برنامه ده، د داعش برنامه نړیواله برنامه ده، دی چې دواړه سره فعالیت کوي، یو سلسله تصادمونه وجود لري. اما دا سختارونه د طالب ټي ټي پي او نورو افراطي حلقاتو د طالبانو سره داسې خلط او مز دي، داسې نږدې دي چې د دې تفکیک کول په بعضو مواردو کې له سره ممکن نه دی. ډېر ځلې داسې موثق راپورونه هم شته دي چې د جمهوریت سرباز نیول شوی دی، زنداني شوی دی، وژل شوی دی، سبا په هرات کې ځوان شوی دی د داعش په نامه باندې. زه مسؤولانه خبره په دې مورد کې هغه څوک کولی شي چې د هرې مشخصې قضیې دوسیه پلاس کی او د مختلفو انگیزو او د مختلفو دلایل او د وقود دی یا د هر قضیه مسائل منتفک.
صلاح الدین سعیدی و د چارو کتونکو په دې اړه تحلیل شریک، چې واقعا هم آیا افغانستان یا په سیمه او نړۍ کې داعش ګواښ جدي دی که څنګه؟
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12:59
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لنډو څپو 0:21 او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
ازادي رادیو ته غواګی است. نن د بلوچستان په ګوادر کې پر چینایي کارکونکو برید او ترغه ورسته د وسلوالو او پاکستانی امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته شوې. یو امنیتي سرچینې د نوم د نښولو په شرط د ازادي اروپا مشال رادیو ته ویلي وسلوالو د چینایي انجینرانو پر کاروان برید کړی. بلوچ بلتون پالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمي د برید ذمهواري منلې. دې ناقانونه ډلې په یو خبر پاڼه کې دا کړي چې 4 چینایي وګړي او 9 پاکستانی پوځیان وژلې دي. د پاکستان حکومت او یا هم پوځ په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي. عبدالحی کاکړ په دې اړه تفصیل لري.
د چینایي انجینرانو پر کاروان نن سهار شاوخوا 9 بجې هغه مهال وسلوال برید وسو چې دوی پر یو پروژه کار کولو لپاره هلته وو. د پاکستان چارواکو او فوج د دې په اړه په رسمي توګه څه نه دي ویلي. البته یوې بې امنیتي سرچینې د موضوع حساسیت له کبله د نوم نښولو په شرط مشال ډیو تول چې وسلوالو د چینایي انجینرانو پر کاروان برید وکړ چې تر هغې وروسته نښته پیل شوه. د سرچینې په خبره امنیتي سرتیرو چینایي انجینران خوندي ځای ته ولېږل او هغو ته یې په برید کې څه زیان نه دی رسېدلی. سرچینه زیاتوي چې په نښته کې 3 امنیتي سرتیري هم ژوبل شوي چې د یوه پکې روغتیایي حالت ښه نه دی. بلوچ بلتون پالی ڈلی بلوچ لیبریشن آرمی مجید بریگیڈ ڈلی په گوادر کی د برید ذمہواری من لیدا هغه ناقانونی ڈلی نن رسنوی ته پاستوری بیان کی داوا کړی چې بیلی مجید بریگیڈ د چنئی انجینرانو پر قافله حمله کړی بیلی تر دې وروسته په دوم بیان کی بیا داوا وکړه چې برید او نشته کی څلور چنئی وګړي او نه فوجان وژل سوي خو مشال ریډیو په خپلواک توګه د دې دعوی تصدیق نسی کولای د پاکستان حکومت لا رسمن چینایانو پر کاروان حمله نه ده تایید کړي او یوازې له وسوال سره د نشتی خبر ورکړي بلجون بلوچ بلتون پالی وسوال لري وخت پر وخت په پاکستان کې پر چینای کارکونکو وګړو او د راس پر پاکستان امنیتی او حکومتي چارواکو د بریدونو ذمہواري مني چینای کارکونکو د چین پاکستان اقتصادي لاري سی پیک د پروژې عملي کول په ترڅ کې په پاکستان کې دي پاکستان او چین د سی پیک موافقه په 2000 دلسم کال کی وکړه او امریکا په 2015 کال کی پیل سو لاغه وخت راځي بیجینګ په پاکستان کې د لسکونو عرب ډالر پنګونه کړی دا د هغو پروژو مرکز په بلوچستان کې دی او د بلوچ لیبریشن آرمی په ګډون یو شمیر بلوچ بلتون پالی ډلې دریز لري چې چین د پاکستان سہولتکار او د دوی د وسایلو وړونکې دی نو ځکه وګړي په نشه کوي خو د پاکستان حکومت دغه ډله ترګر بوري او وایي چې د نورو هیوادونو په لبسون په دې هیواد کې ناامنی جوړوي
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي
اوکرایني چارواکو د غیوات په جنوب کې د روسیې د حملو له کابله د ملکیانو د وژل کېدو خبر ورکړی په دغو حملو کې د خرسون د استوګنې په سیمو کې څو ودانۍ زیانمنې شوې بلخوا د اوکراین لوی څارنوالي ویلي پر اوکراین د روسیې د یرغل له پیله لږ تر لږه 1500 ماشومان وژل شوي دي په دې اړه تفصیل په دغه رپورټ کې
د اوکراین د خرسون سیمی پوځي ادارې نن د ټلګرام په یو پیغام کې اعلان وکړ چې د روسیې پر راکټي حمله کې د یو نوزیږي او 12 کلن ماشوم په ګډون و ملکیان وژل شوي دي په دغو پیښو کې شپږ نور کسان ټپیان شوي دي د حملې په نتیجه کې د څو ساحو د استوګنې ودانۍ زیانمنې شوي دي د اوکراین په جنوب کې د زاپوریژیا د نیکوپول ښار په شاوخوا کې هم پر ملکی ساحو د حملې خبر ورکول شوی دی چارواکي وایي لس توغندي پر نیکوپول او چیرونو ګریګوریفس ښارګوټي لګېدلې دي د اوکراین د لوی درستی دفتر نن په خپل ورځنیو اطلاعاتو کې ویلي په تیرو څلورویشت ساعتونو کې د خارکیف په شرقي د دونیتسک سیمې په غربي برخه او د زاپوریژیا په روبوتین کې نه دیرش وسلوالې نښتې سوي دي په همدې حال کې د روسیې دفاع وزارت راپور ورکړی چې په روسیه کې پر ځینو اهدافو د دوی په ټکو د اوکراین د تروریستي حملو هڅې شندې کړې دي د وزارت په وینا د اوکراین دوی بی پیلوټ الوتکې د بیلګروت پر فضا او یوه بله په کورسک سیمه کې نسکوره کړې ده د دې پیښې په نتیجه کې د مرګ ژوبلې خبر نه دی ورکول سوی د ازادي اروپا ازادي راډیو نسی کولای چې د جګړې په ډګر کې ورکول سوی راپورونه په بې پرې ډول تایید کړي بل لوري ته د اوکراین لوی څارنوالي نن یکشنبه ویلي چې د 2022 د کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین د روسیې د بشپړ یرغل له پیله لشته لږه 1500 ماشومان وژل سوي او 1090 نور ټپیان سوي دي چارواکي وایي دا نهایي شمیرې نه دي ځکه په هغو سیمو کې چې د روسیې ځواکونو لخوا اشغال سوي یا هم تازه بیرته ورڅخه نیول سوي د کره اطلاعاتو راټولول سخت کار دی د لوی څارنوالۍ مطبوعاتي دفتر ویلي زیاتو ماشومانو ته په دونیتسک خارکیف کیف خرسون زاپوریژیا میکولایف دنیپرو پتروفسک چرنیهیف او لوهانسکی مرګ ژوبله اوښتې د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنری تیر میاشت په یو راپور کې ویلي و چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په بهیر کې تر نظره 300 ډیر ملکیان وژل سوي او تر 1600 ډیر نور ټپیان سوي دي ملګرو ملتونو ټینګار کړی چې د ملکیانو د مرګ ژوبلې دقیق شمیر ځکه لوړ دی چې لزینو سیمو چې سختې جګړې پکې روانې دي اطلاعات په ځنډ ترلاسه کیږي او ګڼ راپورونه لا هم تایید ته اړتیا لري
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په تیرو دوه کلو کې د نجونو پر تعلیم او تحصیل بندیز او د هیواد په تعلیمي نظام کې د بدلون اتسي جدي بحثونه پارولي طالبانو له شپږم ټولګي پورته نجونې زده کوونکې او همدارنګه محصلانې له تعلیمه منع کړې دي خو په عین حال کې د ټول افغانستان په کچه د دینی مدرسو د پراخو شبکو د رامنځته کولو د پلان خبره کړې ده په دې تفصیلي راپور کې په هیواد کې د دینی مدرسو د جوړولو لپاره د طالبانو هڅو د هغو اغیزو او د هیواد اوسنیو اړتیاو ته په پام سره د کارپوهانو نظریاتو ته کتنه شوې ده.
مدارس جهادی در مجموع به سطح افغانستان در 24 ولایت که هستند.
مولوی متی الله جواد در پنجشیر ولایت در پوهن در ریاست لچارواکو چخه دی چه لازاده رادیو سرب خبرو که پروان کال که پا اونابه ولسوالی که در یوی جهادی مدرسه در جوری دو خبر ورکوی.
به تعداد 1000 شاگرد میپذیره. ببینیم که چقدر شاگرد ما
در دینی مدرسه پا طول که در افغانستان پا کچه جوری ری چه هر یوکی با زر تنه شاگردان نیول کی ری گوری چه چمر از دکون کی جذبوال ایسو چمر چه دست دکون کشمیر لوری ری پا همه غا اندازه با استادان هم استخدام کرو.
د طالبانو پا حکومت که در پوهن سرپرست وزیر مولوی حبیب الله آغا سکل په نورستان ولایت کې د خبرو پر مهال په هر ولسوالۍ کې د لسو مدرسو د جوړېدو سپارښتنه وکړه.
د الله یو لوی نعمت چې صدا جهادي مدرسه دلته اسلامي عمارت درته جوړوي. د کوچنیانو د مدرسو دپاره موږ کوډونه درته وو څوکې مدرسې تاسو جوړوئ په ولسوالۍ کې لس مدرسې جوړې کړي په هر ولسوالۍ کې.
د طالبانو د حکومت د پوهنې د وزارت د جهادي مدرسو عمومي رئیس شیخ عبدالواحد طارق ویلی دی چې سکل د هیواد په 15 ولایتونو کې جهادي مدرسې فعالې شوي او طالبان ورته جذب شوي دي. دینی مدرسې د طالبانو په ایدیالوژۍ کې ځانګړی ځای لري. طالب یعنی د مدرسې زده کوونکی او د طالبانو ډیری غړو او مشرانو د افغانستان او پاکستان په دینی مدرسو کې زده کړې کړي دي. د طالبانو منتقدان وایي طالب چارواکي غواړي له افغانستانه د مدرنو او عصري زده کړو چې بنسټ یې څه باندې پیړۍ مخکې ایښودل شوی او د پرزیدلې جمهوري نظام پر مهال یې وده وکړه ټولې جرړې وباسي. د مثال په توګه دوی په تیرو دوو کلونو کې چې پر افغانستان واکمن شوي یو شمیر ښوونځي په دینی مدرسو اړولي د 940 دارالمعلمینونو او د هغو د اړوندو 198 مرکزونو دروازې بندې کړي او په کندهار کې د زده کړو نږدې 1400 ټولګي رخصت کړي چې په نتیجه کې شاوخوا 50,000 زده کوونکي تر ډیره له عصري زده کړو بې برخې شول. طالبان وایي چې په جهادي مدرسو کې پوځي روزنې نه ورکول کیږي بلکې اسلامي مضامین تدریسېږي. خو یو شمیر څارونکي په دې باور دي چې په 1980 لسیزه کې او له هغه وروسته د طالبانو په ګډون د ډیری افراطي ډلو غړي د پاکستان او افغانستان له دیني مدرسو څخه راوتي دي. د طالبانو منتقد او د چارو شنونکی په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات احمد سعیدی په دې باور دی چې د ښوونځیو پر ځای د دینی مدرسو جوړول د طالبانو د عمومي پالیسۍ یوه برخه ده.
هر څومره مضامین دینی زیات شي، فقه اسلامي زیات شي، شریعت زیات شي، سانسی مضامین جغرافیایی تاریخی مسائل کم کیږي. هر څومره چې مسائل اصلی یعنی ټکنالوژی اصلی کم شي په هغو اندازه توریزم تقویه کیږي، رشد ورکول کیږي. اصلا آهسته آهسته داسې سیاست په افغانستان کې انتخاب شوی چې د مکاتبو په ځای کې مدارس بشي، د پوهنتونونو په ځای دارالحفاظ جوړ شي. دا یو عمده یو ستراتیژي سیاست ده.
محمد محق د اسلامي مطالعاتو څېړونکی په دې باور دی چې ټولنه د دومره ډیرو دینی عالمانو د جذب ظرفیت نه لري. ښاغلی محق په هیواد کې د دینی مدرسو د زیاتېدو په اړه ازادۍ راډیو ته وویل
افزایش بیش از حد مدارس دینی در یک جامعه سبب
په ټولنه کې د دینی مدرسو بی حد زیاتېدل د بحران باعث کیږي. موږ یوازې دینی مدرسو ته اړتیا نه لرو، که هرې بلې څانګې ته تر اړتیا ډېره پاملرنه او پانګونه پرې وشي نو د هغې رشتې فارغان زیات شي، داسې چې د کار په مارکېټ کې د هغو د جذب لپاره ظرفیت نه وي او چاپېریال هم اړتیا ورته ونه لري. دا پخپله په بحران کې راځي.
طالبانو لشپګم د لوړو ټولګیو زده کوونکو نجونې ښوونځیو ته لتلو منې کړي او همداراز په پوهنتونونو کې د نجونو تحصیل بند کړی دی. د طالبانو ځینو شخصیتونو لکه د بهرنیو چارو وزارت معین شیر محمد عباس ستانکزی بیا بیا د نجونو د تعلیم پر اړتیا ټینګار کړی، خو داسې ښکاري چې د هڅو ځای نه دی نیولی. پر عصري زده کړو د طالبانو بندیزونه د دې باعث شول چې د بېلابېلو سیمو یو شمېر نجونې دیني مدرسو ته مراجعه وکړي. له دې ډلې د هیواد له مرکزي سیمو څخه یوې ځوان نجلۍ چې د طالبانو له ویرې نه غواړي خپل نوم افشا کړي ازادۍ راډیو ته وویل
زه او خور می په یوی مدرسه کې شامل شویو. هلته باید څلور کاله درس ووایو او وروسته لدی چې د مولیانو په توګه فارغ شو نو د استادانو په توګه مو هلته جذبوي. خو دا د دې دلیل نشي کېدلی چې باید په جبري ډول دینی مدرسې ته لاړ شو او د عصري زمانې له ټکنالوژۍ څخه لرې پاتې شو.
طالبانو د 1996 او 2000 لومړی کال ترمنځ په خپل لومړی ځل واکمنۍ کې هم د نجونو پر زده کړو او تحصیلاتو بندیز لګولی و. د اسلامي چارو شنونکی صلاح الدین سعیدی وایي نننۍ زمانه د ښځو او نارینهو بې توپیره زده کړو ته اړتیا لري.
د اسلام نه دفاع په علم او پوهه کېږي، په مدرنو علومو کېږي، په ساینس کېږي، په کمپیوټر کېږي. د حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم په غزواتو کې خځې اشتراک کړی دی، د نرسې او پرستاری وظایف اجرا کړی دي. د علم او پوهې زده کړه په مسلمانانو باندې بدون د تفکیک وجیبه ده، فرض عین ده.
ولې طالبانو په تیرو دوو کلونو کې له شپږم د لوړو ټولګیو د زده کوونکو نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې کړې دي، خو د دینی مدرسو شمیرې زیات کړی؟ د پوښتنې ته د ځواب موندلو لپاره مو د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت چارواکي بیا بیا وپوښتل، خو هغوی د دې راپور د جوړېدو تر وخته خبرو ته حاضر نه شول.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 8 بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي راډیو .com ته ورشي.
دا سیال کې چې په افغانستان کې د نن او بار ځوانانو ته د کاري فرصتو د نشټون خبره کیږي. یو افغان ځوان او ملګری په بلجیم کې د رستوران په جوړولو سره 13 کسه نور افغان ځوانانو ته د کار زمينه برابره کړي. سنگر ساپای وای د دوی رستوران اوس ډیر ښه نوم پیدا کړی او بلجیم سربیره نور اروپایي وادوم خلک د افغاني خوړو لپاره دوی ته ورځي. زموږ همکار سنا کاکړ له خغلی ساپی سره خبرې کړي او دا راپور یې پرې چمتو کړی.
بلجیم کې نن سبا ډیر مشکل د کار پیدا کول، هوټل کې اوس دغه د 13 کسو او ټول افغانانو ته زمينه مساعد کړي ده، یعنی ټول افغانان دي چې ما سره کار.
په بلجیم کې د افغان دربار رستوران خاون سنگر ساپای دی. سنگر ساپای په 1901 میلادي کال کې په لغمان ولایت کې زیږیدلی او د 2 کلونو رئیس په بلجیم کې ژوند کوي. نو مړی وایي یاد رستوران یې تیر کال خپل ملګرو سره په ګډه جوړ کړ.
بهرنیو هیوادونو
کې ډیر افغان ځوانان له نور سره په مزدوري کار کوي. د چ سنگر ساپی ته څنګه د رستوران جوړولو فکر پیدا شو نو موړای وای.
دلته چون د افغانانو رستوران کم ول، په داسې حالت باندې نو چې ټول افغانانو شکایت وزروي وشي، موږ ته د ایډیا راغله. اوس الحمدلله ډیر خلکو خوښيږي او د ډیر خلکو زړه خواړه دلته میراويږي.
ساپی وای اوس له بلجیم سربیره له نورو اروپایي هیوادونو هم خلک د افغاني خوړو لپاره د دوی رستوران ته ورسي. سنگر ساپی افغان ځوانان هڅوي چې شخصي کاروبار وکړي، ځکه د خبره په خپل کاروبار کې وده کولای شي.
زمنګ افغانان متاسفانه لږ زره زړه نه خکې خپل کاروبار ته، چون اروپایي د قانون سره مشکل دی. ولې په هر صورت کې سړی خپل کاروبار ولري نسبتا چې چیرته کار کوي ډیر ښه.
نو موړې وای په دې برخه کې د ډیرو نورو افغان ځوانانو لاسم نیولای او ورسره مرسته کړې ده چې د خپل کاروبار خوندان شي. د دوی د چ په افغانستان کې د طالبانو تربیه زلې وکمنې دو ډیر خمخ کې لاغه هم افغان ځوانان د اقتصادي ستونزو او بیکاری له امله ارشیوی چې په ډیرو ستونزو لارو ځانونه اروپایي هیوادونو ته ورسوي، چې په دې ترڅ کې دوی له مرګونو پیښو سره هم مخ شوي دي. د تیر لمریز کال د اوت په میاشت کې د ایټالیا په اوبو کې په ناقانونه کډوالو بار کښتۍ د ډوبېدو له امله یو نوی افغانانو په اوبو لاهو او مړه شول. مخکې له دې بیا د همدې کال په دلویم میاشت کې د بلغاریا په پلازمینه سوفیا کې په یو لارې ډول موټر کې د 13 افغانانو جسدونه وموندل شول چې د دغه هېواد له لارې یې په ناقانونه توګه نورو اروپایي هېوادونو ته د سفر نیت درلود.
ورزو لنډو خبرونو ته نن د بلوچستان په ګوادر کې پر چینایي کارکونکو برید او تر هغه وروسته د وسلوالو او پاکستاني امنیتي ځواکو ترمنځ نښته شوې. د راپورونو په اساس وسلوالو د چینایي انجینرانو پر کاروان برید کړی. بلوچ بلتون پالی ډلې بلوچ سلیبریشن آرمی د برید ذمواري منلې ده. دې ډلې په یو خبر پاڼه کې دا کړي چې څلور چینایي وګړي او نهه پاکستاني فوجیان وژلي. پاکستاني چارواکو تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په خپل تازه رپورت کې د داعش خراسان څنګه په افغانستان او سیمه کې تر ټولو جدي ترګریز ګواښ بللې. دا راپور چې پرون خپور شوی په کې یادونه شوې چې د داعش خراسان څنګه په افغانستان کې دننه خپل عملیاتي وړتیاوي زیاتې کړې او تر خوایې د غړو شمیر له 4000 تر 6000 کسانو رسیدلې ده. د افغانستان د فوټسال ملي ټیم د کانټیننټل یا لوی وچو ترمنز په لوبو کې دریم مقام ګټلی دی. په دې لوبو کې چې په تایلند کې شوې دي د افغانستان د فوټسال ملي ټیم خپله وروستۍ لوبه د 15-1 د میانمار په وړاندې ګټلې ده او د قارئ یا د لوی وچو کانټیننټل سیالیو د برونزو میډالی ګټلی دی. او د اوکراین په اړه هم دا چې اوکراینی چارواکو د غیوات په جنوب کې د روسیې د حملو له کبله د ملکانو د وژل کېدو خبر ورکړی. په دغو حملو کې د خرسون د استوګنې په سیمو کې څو ودانۍ زیانمنې شوي. لاندې خبرونه مو واوریدل. تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ.
د ازادي میلمه
د ازادي میلمه پروگرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. ستړي مشه زه صفی الله ستانګزایم. د ازادي میلمه په دغه ځانګړي پروگرام کې دا ور له پیمانی اسد سره خبرې کوو. پیمانه اسد ستړي مشه پروگرام ته بخیر راغلی. زه هم پیژنم خو خدای چې اوریدونکو ته ځان معرفي کړي. څوک یاستي؟ څه کار کوئ؟
السلام علیکم. مننه چې تاسو ما دلته نن غوښتلې یاست. زما نوم پیمانه اسد ده. زه په لندن کې په انګلیسي کې ورته وایي کونسلر، خو شاید په پښتو کې ورته وکیل وایي. زه د یو منطقې وکیل یم په لندن کې چې هرر نومیږي، او هلته د خلک سره مرسته او په کنسول کرایه ورکوم په څو پالیسي او دا شیانو باندې. نو زه هلته په لندن کې لوی سوی یم. زه درې کلنه وم چې د افغانستان څخه وتلی یم، نو د دې خاطر شاید ما پښتو هم دونه ښه نه وي، خو بیا هم کوشش کوم.
ډېر عالي ده، ډېر ښه پښتو خبرې کوي. په افغانستان کې د کوم ځای سره تعلق لري؟ د کوم ځای یاست؟
زما پلار اصلاً د زابل ولایت څخه دی، د کلات ښار، او مور مې د کابل څخه دی.
ښه، ډېر ښه. په لندن کې مو په کومه برخه کې زده کړې وکړې، او څنګه مو زړه وغوښت چې سیاست ته او د خلکو خدمت ته که ووایو شوق پیدا کړي او بالاخره دا کار مو وکړه؟
اصلا فکر مې نه و چې زه سیاست ته راسم. ما خپل بچلرز په انټرنیشنل ریلیشنز کې ویلې دی،
نړیوالو اړیکو کې.
بله، او خپل ماستري مې په پنګلی سی کیو ای کانفلیکټ سکیورټی اند ډیولاپمنټ کیمی ویلې دی. او ما هر وخت د افغانستان سره ډېر نږدې توب احساس کوي، ځکه چې زه په ځای کې پیدا سوی یم. زه د چې هلته لوی سوی نه یم، هلته مې درس ویلی نه دی، خو مور و پلار مې افغانان دي، زه خپله افغان یم. او اولین بار چې تللی وم افغانستان ته، هغه د افغانستان او د دوی خلک او د نور شین ما ته ډیر
څومره وخت بعد لاړې افغانستان ته د اول ځل لپاره
په سکول کې ومه تر اوسه چې موږ بیرته لاړو په 2001 کال کې وو او چې موږ بیرته لاړو اول واری زما د کاکوګان واده وو اصلا زه د هغې لپاره تللې وم او بعد له هغه بیا ما کوشش وکړ چې د درس د خواسته هر وخت د افغانستان په باره کې ولیکم او ووایم تاریخ او پیژنم نو بعد له هغه بیا غوښتل مې چې ولاړ سم افغانستان ته هلته کار وکړم خو زما مور او پلار د دې سره مخالف وو او نه غوښتل چې زه ولاړ سم دوی ویل شرایط د ښځو لپاره هلته سم نه دی د کار او مخصوصا هغه څوک چې په خارج کې لوی سوی دی او زه په دې باندې خوشحاله نه وم خو بیا هم د مور او پلار وایم چې که یو کار کوي باید د مور او پلار دعا ستا په شا کې ما ویل شاید زه په دې کې کامیاب نه شم ځکه چې زما مور او پلار دعا نه سته زما سره نو زه د دې خاطر په لندن کې پاتې شوم او دغه طریقه ما ولیدل چې افغانان هلته په څه مشکلات کې اخته وو د کور مسایل وو د کار مسایل وو د درس مشکلات وو دا نور شیان بیا ما ویل موږ باید یو سیاسي representation ولرو موږ باید هلته په کونسل کې او په پارلمان کې ما چې لیدله پاکستانیان وو هندیان وو بنګلادش څخه خلک وو مال ولې افغانان شاته پاتې
خو کونسل به ډیر خلکو سره نږدې وي ځکه چې هغه اول هغه هم دا چې خلکو سره به کار نږدې کوي په کومه سیمه کې چې تاسو اوسېږئ هلته افغانان هم شته ډیر افغانان که څنګه
وو هارو ډیر یو ځای دی چې افغانان ډیر راغلي دي هلته مثلا په های سټریټ کې چې کوو ګرځي په دکانو دا ځای کې افغانان خپل دکانونه لري هلته نانوایی سته هلته د رستورانتونه سته افغانان هلته کار کوي نو هلته ډېر افغانان سته خو زه یوازې د افغانانو په رایه ما کونسل ته راغلی نه یم خو په نورو
دوستان او روابط ممچې درلودل خلک او بالکل
دال او ټال
دا تفریحي خبرونه له ازادي راډیو
کولای شئ د خپل خواخې سندري وغوړی او د خپل سیمو د ولستي سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شئ
00422112240
څه احساس لري هلته چې کله ګرځئ دغه تنوع څومره ښه ده په خپله کوم ځای کې چې تاسو یې افغانان هم تاسو ویل چې شته پاکستانیان او هندیان څومره هغه د کور حس لري په هغې سیمه کې چې اوسئ یعنی څومره هوم فیل کوئ د چا خبره
اخ زما کور دی زه هلته لوی سوی یم هلته مې سکول ویلی دی هلته هغه خلک پیژنم نه چې هلته سره لوی سوی یم مثلا زما مور و پلار پیژني زما فامیل پیژني نو زما کور دی خو زه دا احساس کوم چې زه د افغانستان سره وتلی یم زه په درې کلنۍ کې د افغانستان سره وتلی یم شاید دا احساس کوم چې کاشکې خپل په وطن کې وی کاشکې خلک په انګلستان کې ماته نه سوی ویلی چې ته خارجي یا ځای سره نه یې نه داسې خلک ډېر سته او یو وخت یو خپل ځان فکر کوم نه د افغانستان سومه او نه د انګلستان نو
په مابین کې په ځای ته ورسېدی
دا خو څه دی خو بیا هم چې یو څوک خپل ځان ته فکر کوي یو وخت یو وخت داسې مشکلات سره مخامېږي مخکېږي چې خلک وایي چې ته خو دوی مازې یوازې تاسې په افغان په سترګو ویني او برتانیایی درته نه وایي نو د دې خاطر مهم په مابین کې داسې پاوا کې پاتې یم چې کوم خو اول خو زه فکر کوم چې دواره مملکت ماته مهم دی دواره خلک ماته مهم دی ځکه چې په یو کې ماته ځای ورکړی دی درس مې ویلی دی هلته کور مې دی په بل کې مې زما تاریخ دی زما د کورني خلک دی د دې خاطر
د تا په څیر باندې هلته نورې نجونې او ښځې هم شته افغانانې مخصوصا چې زده کړې کړي وي په سیاست او په ټولنه کې خدمت وکړي یا کار وکړي یا په لویه چوکۍ باندې کار وکړي که څنګه په لندن کې خصوصا
په لندن کې فعلا یوازې زه یم چې په سیاست کې رول لرم خو نور خلک هم شته چې اوس دا څو کاله کېږي چې دوی هم کوشش کې خپل کوششونه
کوي ځکه د ما خبره دا و چې تر افغانانو هلته پاکستانیان او هندیان چې اوس خو پرایم منسټر یا صدر اعظم هندي ول اصل او یعنی ریښه هندي او خپل د لندن ښاروال ښاغلی صادق خان یعنی د دې سیمې خلک ډیر دي او ډیر قتل کیږي
و د دې ځایونه خلک ډېر دي افغانان لږ کم دي د دوی سره خو زه فکر کوم دا د اقتصاد خبره ده او بل دا دی چې دا خلک ډېر پخوا راغلي وو دوی هغه وخت راغلي وو چې مثلا پاکستان جوړ شوی وو نوی مملکت جوړ شوی وو د دوی نیکهګان هغه وخت راغلي وو نو د دوی کوشنیان اوس دا سیاسي ځایو ته رسېدلي دي موږ خو وروسته راغلي یو بعد له دا وختونه
بیا هم زه پوښتنه کوم چې تاسو دې ځای ته راورسېد یعنی تبان هر څوک نشي کولی هر څوک به وغواړي چې ښځه ته ورسېږي مر سختۍ ګوري او هغه به وي مهم عوامل څه دي چې تاسو تر دې ځایه راورسېدې مثلا زه ویلی سم چې درس به وي او بل ستاسو خپله زحمت به وي
زه فکر کوم چې دوه شیان وو اول دا و زما مور او پلار ډېر زه تشویق کوم او ماته
یعنی د کورنۍ سپورټ
باید یې که ته غواړې یو ځای ته ورسېږې مخصوصا په سیاست کې په خارج کې کورنۍ ستا سره ولاړ نه وي بیا ډېر مشکل دی او دوم زامت کول
زامت کې بیا نو ډېر بوج په خپله تاسو
باندې بلې زامت
دی کې درسونه هم شامل وي چې تاسو مخ یادونه وکړو
او کار باید وکړي داسې نه دی چې مثلا یو پوزیشن یا یو ځای ستا په لاس کې راسي دغه سې چې ته ټک ټک وي په دروازه کې او
درته وایي تر دې کونسل چې راورسېدې یعنی هغه والنټیر یا مفته کارونه هم تاسو ډېر وکړه د طالبانه څومره وخت مو هغه سې کارونه وکړه څه څه کارونه مو هلته وکړه
لمخه دې چې زه کونسل سم څلور پنځه کاله مې خو والنټیر کار کړی دی اگر مثلا لیفلتون می دلیور کردی خلق می تلیفون کردی فاند ریزرز می جور کردی دا مختلف کارون می والنتیرلی کردی دا پارتی لپار
ستاسو پا کلو او باندو کی چه کسی دی؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي
00 24 11 24 201
په اوس وخت کې چې تاسو هلته مسؤلیت لرئ په افغانستان کې ډېر زیات سیاسي تحولات راغلي دي چې کله په افغانستان کې طالبان یو وار بیا واک ته ورسېدل هغه شیبي موکراتو وایي څه رقم شیبي وي او څه هیڅ مدرلودی د افغانستان په رابطه باندې
زه فکر کوم زه ډېر افسوس کوم دا رهبران چې خپل ځان وایي چې موږ د افغانستان رهبران یو زه ډېر دوی ته ګورم او افسوس کوم چې دوی ولې نسوای کوي چې افغانستان یو ښه ځای ته ورسېږي دوی ولې په دونه وخت کې یوازې خپل ځان په فکر کې وو او د افغانستان د خلک په فکر کې نه وو دوی یوازې زه پنګلیسی کی وای امر وخت چې یو نو زه خو درې کاله نه وم چې د افغانستان سره وتلې مې زه چایلد ریفیوجی کرمه داخله او بیا هم دا یو بل جنریشن دا یو بل خلک دي چې بیا د افغانستان څخه باید فرار وکړي بیا د افغانستان څخه باید بوزي او دا ولی دا اصلا سید چې موږ وای خارجان خرابي کړی دی خارجان داسې کړی دی سید زمنم دا خبره خو بیا موږ باید خپل ځان ته وګورو افغانان باید خپل ځان ته وګوري چې زموږ رهبران څه کړی دي دا خلک خپل خلک ته خدمت څه کړی دي زه په دې ډېر افسوس کوم او ډېر خوشینی کېږم په دې زه چې فکر کوم خو زه فکر کوم چې خلک مخصوصا افغانان باید امید د لاسه ورنکي ځکه چې داسې کسان هم شته چې ډېر ښه کار هم کړی دی خپل د وطن لپاره خدمت کړی دی خپل ژوند یې په خطر کې اچول دی او شهیدان سوي دي په دې لاره نو زه فکر کوم دا امید مهمترین شی دی چې باید د لاسه ورنکي څوک
د افغانستان دغه تیر شل کلن سفر چې د طالبانو نه مخکې وشو تاسو څنګه ارزوئ په افغانستان کې خزینه وزیران موږ درلودلې حتی د سیمې په کچه باندې دومره وزیران په کابینه کې نه وي چې زموږ په کابینه کې وي وکیلان موږ ډېر زیاتې درلودلې نجونې مکاتب تللې ډېر زیات لاسته راوړنې په همدې برخو کې وشولې مګر چې طالبان راغله دا ټول اوس په ټپه درېدلې دي په دې رابطه باندې غواړم تاسو نظر واورم
زه فکر کوم چې دا شل کاله چې مساعد برابر سوی د شزینې لپاره چې راست په سیاست کې په جرنالیزم کې په دا نور ځایو کې دا یو مبارزه و چې د ډېر کاله له مخه روان و چې ښځې په دې مبارزه کې اخته و او دغه ځای ته رسېدلی دي. زه فکر کوم که افغانستان آرامي او داسې حکومت ولري چې د ښځینه لپاره مسایل برابر کی زه فکر کوم افغانستان ډېر مخته تللی سي او پرمختګ کوي سي تر نور مملکتونه، ځکه چې کلتوري افغانان په انګلیسي کې وایي moderates یو. اصلا دا طالبان نظر موږ سره ډېر نسته. دا زه فکر کوم د طالبان نظریات د خارج سره راغلي د افغانستان ته، د بل مملکت سره.
کله کې خلک وښودل چې نجونې غواړي مکتب ته لاړ شي، د ښځو لپاره سره دوی مشکل نه درلود، مګر دوی د تاسو خبره چې
د خارج سره دا فکر راغلی دی داخل افغانستان ته، شاید دا یو سیاسي فکر لري، ځکه چې دوی غواړي چې د افغانستان ښځې او انجینر شاته پاتې سي، چې بیا دوی وکوي سي چې دغه بچیان او کوچنیان سره طالب جوړ کړي.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي، زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي. یو ښه د اقتصاد، د سیاست، اجتماع، که دا خونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسو ولې سلبوئ؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته وي، کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه څه کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځې څه کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خپرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو خوشبندۍ بڼه له ازادي راډیو.
په کوم حزب کې چې تاسو غړیتوب لرئ، څومره مو د افغانستان غږ هلته اوچت کړی دی؟ د په لوړه سطحه باندې، مثلا د پارلمان په سطحه باندې، بیا د کابینې تر سطحه باندې؟
زه ډېر نږدې کار کوم زموږ د اپوزیشن شادو فرنټ بنچ سره. هغه کسان چې د افغانستان مسؤلیت لري په پارلمان کې زما د حزب سره، هر وخت کښېنو او زه ورته مثلا انفرمیشن بریفینګز ورته ورکوم چې د افغانستان مسؤلیت داسې ده او داسې دی. او بل موږ ورته وخت جوړو چې دوی د افغانانو سره، مخصوصا هغه افغانان چې د افغانستان څخه فرار کړي دي او د افغانستان په حکومت کې وظیفې درلودې او یا د حقوق بشر په اړه کار کړی دی په افغانستان کې، د دوی سره مخامخ وویني او د دوی خبرې واوري چې آیا زموږ حزب څه وکړي که موږ حکومت تراسو بل کال کې، او آیا موږ څه ووایو په دې شیانو باندې؟
بریتانیا یو لوغي وادو چې ژمنې کړې وي چې زرګونه افغانان به باسي. له دې ډلې د 2021 اگست نه تر اوسه پورې شاوخوا 22,000 کسان ایستلي چې په دې کې خپله بریتانویان هم وو، مګر ډېره برخه یې افغانان وو. خو اوس هم ډېر زیات کسان پاتې دي په خپله افغانستان کې چې هغوی له بریتانیا سره کار کړی او ځانونه په خطر کې دي. حتی ځینې بیا راپورونه دي چې وژل شوي هم دي، حتی چې د طالبانو یا نورو ډلو لاسته ورغلي دي. تر دغې وراخوا په خپله بریتانیا کې اوس شکایتونه دا دي چې هغه افغانان چې ورغلي دي هغوی لا هم په هوټلو کې پاتې دي، یعنی دوه کاله دوی تیریږي اوس هم په هوټل کې ژوند کوي. تاسو چې نږدې ورځئ، د دوی حالت څنګه دی؟ د دوی ژوند څنګه دی چې اوس هم دوی په هوټل کې پاتې کیږي او له خپلو ماشومانو سره هم په هوټلو کې اوسي؟
سیچویشن هلته په هوټلس کې ښه نه دی. مثلا دوه یا یو خونه د یو فامیل لپاره ځای نه لري چې مثلا اشپزخانه نه لري چې دوی خپل ډوډۍ پوخ کړي، یا داسې یو سم ځای نه لري چې فامیل کښېني او ناست وکړي د خلکو سره. نو د هوټل د ژوند کولو ځای اصلا نه دی، او دا د بریتانیا د حکومت یو فیلد پالیسي ده چې دوی نسوای کوي چې افغانان سم ورته کورونه پیدا کړي او دوی په کورونه کې سم کښېني. زه فکر کوم چې مهم دا دی چې هغه لوکل کمیونیټیز د افغانانو سره کومک وکړي چې دوی کورونه پیدا کړي، او دوم چې دا هوټلونه باید خالي خوسي. دا خو مهم دی چې افغانان باید کورونه پیدا کړي. او بل دا چې تاسو وویل چې افغانان چې په پاکستان کې بند پاتې دي فعلا، او غواړي راسي بریتانیا ته، چې بیا دوی ته مسایل برابر شي چې دوی راسي او وکوي سي چې راسي. خو دا د بریتانیا د حکومت پالیسی ده. دا پالیسی ده زما حزب نه ده، او زه فکر کوم دا یو باید بدل سي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل.
15 پاک مېشت کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالیه وزارت سرکوم مستون صدری اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پندخه زېما غوا مې مال مې ټول مې در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سل بیا ځادې راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېره میدان او څنګه له ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میدان ورکړی وای چې جوګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
تاسو به چې د کونسل په توګه باندې هلته کار کوئ د دوی خو ډیر کارونه بیرته کونسلانو ته راځي کیږي دوی وایي چې موږ دغه پیسې چې اعلان کړي مو دي دا کونسل ته حتی ورزي چې هغوی وکولی شي کومک وکړي ځینو خلکو سره ما یو واقعا هغه پیسې په ټایم تاسو ته رسیږي چې بالاخره وکولی شي دغسې خلکو سره مرسته وکړي که څنګه
داسې د فنډنګ خبره د لوکل ګورنمنټ او نېشنل ګورنمنټ په مابین کې ډېر فرق راځي یو دا دی چې مثلاً دوی وای اول باید یو فامیل راوړي په کور کې کښېنه بیا فنډنګ کوي سې واخلي د حکومت سره او وخت چې یو لوکل کونسل دونه پله دونه فنډنګ ونه لري دا شروع سره نو دا کار ورته مشکل دی نو د دې خاطر دلته لږ مشکلات برابرېږي د لوکل او نېشنل ګورنمنټ په مابین کې خو زه فکر کوم سې د پیسې ستاسو فنډنګ ستاسو د دې لپاره خو دا بل فکر دی چې هر کونسل خپل جلا یو کوچنی پارلمان رقم سیستم لري نه او دوی خپله باید مثلا رای ورکړي چې دا پیسې څه رقم استفاده کیږي او که یو حزب بل رقم فکر لري بل حزب بل رقم فکر لري نو هغه وخت چې زه په کابینه کې وم د هرو ما هغه فنډنګ استفاده کوي چې موږ د لاسته ډېر فامیلان مو راوړل د هوټل څه هرو ته مو کور پیدا کړی
خپله دغه ټولنیزه ستونزه څومره احساسوي تاسو انګریزان دوی وایي چې ډېر خوشحاله نه دي چې دغسې خلکو ته کورونه ورکړي خپل په کرایه باندې دغه افغانان دي یا د نورو ځایونو ریفیوجز چې دي دوی یا کډوال چې دي دا فکر ورسره چې دوی به خپلې پیسې نشي ورکولی یا میاشتنی کرایه چې یا ډیپوزټ به نشي ورکولی په همدې خاطر باندې کله دوی سره نور کسان هم وي او د هغوی شرایط ښي اول هغوی ته کور ورکوي دوی ته نه ورکوي دا ستونزه څومره ده
زه فکر کوم دا یوازې د افغانان او د ریفیوجیز خبره نه ده دا د ټول خلک په برتانیا کې فعلا موږ یو غټ مشکلات لرو د کورونه ځکه چې کرایه ډېر دی او کورونه نشته چې څوک په کرایه کې ونیسي د دې خاطر فشار ډېر ده په د ښاروال اوربانی چې کورونه جوړ کړي او د حکومت د خواسته باید کور جوړ سي چې بیا خلک دا کورونه واخی سو زه فکر نه کوم چې دا یوازې د افغانانو او د ریفیوجیز خبره ده دا خبره غټ ده تر دې غټ ده
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي
او یو بل مازال هم شته وای خپل افغانان نه غواړي چې مثلا ډیر لرو خارو ته لاړ شي همیشه غواړي چې په اصلي خارونو لندن او مانچستر او ځینې نور لوی خارو کې برمنګام ته لاړ شي دغه فکر ولې دوی سره دی
زه فکر کوم خلک باید دا وپیژني چې خلک چې راغلي دي شاید یو فامیل ولري یو دوستان یو شی چې په لندن یا په نور ځایو کې ژوند کوي دوی غواړي هغه ته نږدې اوسي او دا یو او دوم دا چې هلته وختي مثلا په هر کې ډېر افغانان وختي سته مثلا ته کوی سې سما نه خدای دې وبخشي هغه چې ژوندی و هغه انګلیسي نه سوی ویلی خو خپل کار کوی سوی مثلا په سړک کې راوتله یو افغان ټکسی ډرایور مخ ته راتلله یو افغان په دکان کې خپل مشکل حل کوی سوی به له دا چې یو بل څوک سره و یا نه و ایون که د دې انګلیسي زده نه و دا کوی سه خپل کار وکړي
مګر په کلي کې یا په لرې ځای کې به بیا داسې نه وي
نه په کلي کې او په دا ځایو کې افغانان بیا ډېر نسته بیا نسته کوی چې خپل مشکل حل کړي او بل دا چې افغان نن چې به دوی ته لارم شي چې دغه نفر ته لار سي دغه ځای ته لار سي داسي دا زموږ د ټولنې یو کلتوري شی دی او زه فکر کوم د دې خاطر افغانان غواړي خپل د کلتور او خپل د فرهنګ او خپل د خلک سره نږدې اوسي او دا کوم غلط شی هم نه دی او زه فکر نه کوم چې موږ باید دوی باندې فشار واچو یا دوی ته وایو چې داسي ونه غواړي
ډېر زیاته مننه کوم پیمانه اسد کور مو دان سلامت
اوسئ
زه خوڑلیم زه سم دزڑ پا سرویش تلیم ازار مخلاز مگرانی دل رو با ہو پہجران کے دی پور سی زلیم ارمان دے ارمان دنیا پانی دا وچات پاتا کل جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا پانی دا وچات پاتا کل جوانی دا وچات پاتا کل جوانی دا سنم جان ماتم کوا بانے کرد ہر چا سر پٹے یارانے ما پلی باسی خندا ما غلاوا جان دو وفا پتا کے نشتا نخانے ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا یو دمورا ولنا وی پیدا زا چه پیدا وی دچان وی اشنا زا چه کول میستا و سرگو تکاتا ہو خود بگرزم لیوانای پا دنیا زا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا وچاتا پاتا کلے زوانی دا
آزادی ریڈیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږ نوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سئ.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.